مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری ګړی ده، هیله ده چې تر اخره پورې را سره واوري. بیلابیل رپورټونه مو درته راوړي دي، خو لومړی د دې وخت خبرونه اورو. د پاکستان پوز وای چې په تیر یو هفته کې د خبر په تیرا کې عملیات کړی دی او ګڼ وسلوالې وژلې دي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وژل شوي ملي جمهوری غورځنګ د ځای مخکخ عمر شیرانی جنازه شوې ده او خلک له حکومت ته غواړي چې دغه قاتلین دې گرفتار شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبرداری ورکړی دی چې په راتلونکو دوه ورځو کې نور بارانونه او سیلابونه زیان اړولی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ دا کوي چې د اگست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا سیمه کې 25 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د اگست په 20مه یعنی نن په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پر ضد شوي دي. د پوځ په خبره د نخود په مهال څلور سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوځ د دعوې تصدیق کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یوې څېړنیزې غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل پرونی رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرو له حملو د مرګ ژوبلې شمیر یو فیصد زیات شوی دی. د ادارې زیاته کړې چې تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د خبر پختونخوا پر ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغلتا پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوری غورځنګ د ځایي مخکخ عمر شیرانی قاتلین دي ژر تر ژره گرفتار کړي. د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اګست په 20مه د عمر شیرانی تر جنازې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې که بریدګر ونه نیول شي مظاهره به پیل کړي.
دا فیصله او دا مطالبه کړې ده له حکومت څخه چې زر تر زر د قاتلان ښکاره کړي او گرفتار دي چې هغو ته د سزا ورسي او عمر شیرانی ته د انصاف ملاو. بې ګناه مړ دی، زموږ د ټول قوم شهید دی. تېر ګناه یې دا و چې د قوم دپاره پرې د امن او د سود یې غږ کاوه. په دې وجه خلکو له مخېره ده.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې عمر شیرانی پرون مازګر په درابڼ کې په ډزو وژل شوی دی. پولیسو د تیرو داسې پیښو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روانې دي او د قاتلینو د نیولو کوشش کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د نامنیو تر زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي. البته نوموړي د اګست په 20مه په خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان په بیلابیلو زیرلو کې د اګست په 15مه او 16مه په بریدونو کې 30 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د بلوچستان د حکومت وایند شاهد رند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په موساخیل کې 30، په قلات کې 8، په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د هغه په وینا د موساخیل د پیښې زیاتره متاثرین د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون د اګست په 16مه په یو بیان کې دعوه وکړه چې په بلوچستان کې په دغه وروستیو پیښو کې 10 پوځیان او 4 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي او تر 40 زیات وسلوال یې وژلي دي. بلخوا بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي یا بیلې په یو بیان کې د دې بریدونو ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونه سیلابونه راتللی شي او خلکو ته زیانونه اړولی شي. د هوا پیژندنې د ادارې اوامدار از د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیر باران او سیلاب راوتلو یره ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د خپل سفر په اړه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په ټلیفون خبرې کړي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ دا خبرې پرون د اګست په 26 شوي او زیاتوي دوی د هغو ټولو هیوادونو هرکلی کوي چې له دوی سره پر اوکراین د روسیې د یرغل ختمولو په اړه د کیف نظر شریکوي. وزیر اعظم مودی د اګست په 30 د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه لیدنه وکړه او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړلې او ویې ویل چې د سوله ییز حل په تلاش کې دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې خبری غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د اسلام آباد یو څېړنیز غیر سرکاري اداره وایي چې د دوی د راټول کړو شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د وسلوالو حمله زیاتې شوې دي. د دې وجه څه ده؟
د وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایز دی یا د خلکو نه د ترهګرو نه یری.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ملي جمهوریت غورزنګ یو مخکخ په ډیر اسماعیل خان کې وجل شوی. عمر شیرانی یو ځوان وو چې د سولې په اړه خبرې کولې او د دې ګوند مشران وو چې لامدې وجې وجل شوی.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون هغه ایشو چې ټول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولې هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله.
په بجوړ کې یو 50 کلن دښمنی په جرګه ختمه شوې ده. یو قومي مشر وایي چې ټول مسائل باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
قبایلی جګړې دي، د ځمکو لانجې دي، نورې دښمنۍ او ترپګنۍ دي. د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دار چې موږ جرګې له لارې ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوریدل شی او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ موجود یو. په اسلام آباد کې وی څېړنیز ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د تیر کال په نسبت دا کال په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دغه ادارې چې یو غیر سرکاري اداره ده په وینا ځینی زینو کې هدفي بریدونه کیږي، په زینو زینو کې خلک تختول کیږي او په زینو زینو کې همداراز ځانمرګي بریدونه کیږي چې لوجې خلک پریشان دي. نامنی په خبر پختونخوا بلوچستان کې تر ټولو ډیره یاد شوی د وسلوالو په هدفي بریدونو به می چاودنو ځانمرګي حمله په نخټو کې ګڼ امنیتي ځواکونه ولسی خلک وژل شوی دي. ګڼو پختنو د امن لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړ او په بیلابیلو زینو وختونو کې جرګې او غونډې کړې دي. د پاکستان حکومت افوز عزم استحکام عملیات اعلان کړی او وايي کوشش کوي چې امن پر ځای کړي. په دې اړه عظمت علي شاه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وايي چې په عمل کې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې د سیواواري لوجي د تیر کال په نسبت سخ کال د مرګ جوبلې په شمیرو کې 81% زیاتوالی راغلی. ادارې په خپل یو تازه راپور کې وايي چې د جولای په میاشت کې یو کم اتیا وسلوال بریدونه شوي چې پکې 100 کسان مړه او لاویا او زیات جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د جولای په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 44% او د بریدونو نه په مرګ جوبل کې 80% زیاتوالی راغلی.
2015 پورې مسلسل د وسلوالو په بریدونو کې کمی راتلو، خو په کال 2000 کې د تحریک طالبان پاکستان وړې وړې ډلې یوځای شوې چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار او نورې وړې ډلې واپس په ټي ټي پی کې شامل شوې، کوم چې تقریبا 13 ډلې دي. د هغې له وجې د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالې راغلې. خو چې کله کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک رالو نو د هغه رستو پوسلوالو بریدونو کې نور هم اضافه وشو.
د خیبر پختونخوا ترګر عزت ادارې په جولای کې رسنو سره شریک کړي خپل راپور کې وایي چې دروان کال په ډومبې شپږمیاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو سل سلیریش وسلوال وجلي، درې سوه او دوه وسلوال یې گرفتار کړي او پنځه پنځوس وسلوال بریدونه یې ناکام کړي. اداره زیاتوي چې د وسلوالو په دوه سوه او درې اویا بریدونو کې یو سل اتلس د پولیس کارکوونکي وجلي شوي دي. په مردان کې خبریال حق نواز مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو د مخنیوي حل په مذاکراتو کې دي
او د دې مسلې حل به اله راځي د تر هغه د پیښو مخنیوي لپاره چې یو خو ټیک ټاک په پاکستان کې دننه سیاسي یا فوجي حل تر اوسه پورې سیاسي حل خدا شي مخې ته نه راځي، ځکه چې یو پیر مذاکرات شو او هغه د ناکامۍ سره مخ شوي دي او د هغې نه پس بیا د ترهګرۍ پیښې نور هم زیاتې شوي دي. فوجي مسله چې کوم ده پاکستان داخله یا د دننه مسله ده، خو بل اړخ ته د افغانستان سره د دې تعلقات او اثرات هم مطلب روز تر روزه پاکې بنده کیږي. نو په کار داره چې داسې مشترکې او کمیشن جوړ کړي چې د خبرو اترو د لارې دغه مسلې خپل منځ کې او آیا افغان طالبانو ته څه مشکلات دي، ولې اخیره دینه لاس نه اخلي. په شلو کالو کې د ناټو او د امریکې پر ضد چې کوم جنگ کېده په هغه کې دي یو ځای وو او په افغانستان کې به دي خپل عملیات کول، نو هغه ته ډېر مشکلات دي. بلخوا په دې سیمه کې د داعش وجود دی، په افغانستان کې، په پاکستان کې دغه هم یو خطر دی. کچره افغان طالبان پاکستان ته دي، پاکستانی طالبان ته لاس ورچی، نو په دې کې څه ډلې ټولې خو نه شم ویلي، خو څه خلک داسې شته چې دغه جوکاو حق واتلی شي داعش طرف ته، نو دغه هم یو خطر دی.
په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عام ولس او سرکاري افسران په نخښه کیږي، خو حکومت یې پر ضد کرا کوششونه نه کوي چې لوجې په حکومت عام ولس ادبار ختمیږي.
خلک د ریاست نه یریږي، ریاست د خلکو نه یری. نو د بد مرغه د بلوچستان دا پیخه او ورپسې د خیبر پختونخوا دا پیخه دا خودنه کوي چې دی وخت کې ریاست یو قسم لا کمپرومایزډ دی یا د خلکو نه د ترهګرو نه یریږي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره د بلوچستان زیاتره سیمې هم تقریبا داسې دي چرته چې د حکومتي ادارو عملداری ډیره کمزورې ده.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې دا نام نه ختمول لپاره هغه عملیات اړین دي، خو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عزم تریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوډ کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافات څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نا دوی سا رسم زمنگ سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا ہم دم رازا دوی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تھا چاولی دغا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم پوراز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجے اور دائیسی.
اور دن کو تاسم مشال ریڈیو تھا ہوگی لگت سنگ چھ تاسم مخ کے پ خبروں کے واور دل پ ڈیرا اسماعیل خان کے د ملی جمہوری غرزنگ یا سستوال عمر شیرانی جنازہ وش لاغا پرون پ هدفی برت کی وجر شو و پ تر جنازی رستا او داغ د تدفین رستا د شیرانی قام مشران ویل چې پر حکومت غ کوي چې د عمر شیرانی قاتلین گرفتار کړي او امنیت په ځای کې د بداسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې نا امنی ډیره شوې ده او ځای ځای هدفي بریدونه کیږي. د عمر شیرانی د تدفین او د خلکو د غوښتنو په اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د ملي جمهوریت غورزنګ غوند وژل شوی غړی عمر شیرانای نن د اگست په 20مې د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمک شیخ خورته سپورل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د رازنده سیمه مشر نذیر اغوان د عمر شیرانی جنوزیل مینس په براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
نن مودا عمر شیرانی چې کم پارون پدرابن کې شهید کړل شوی و، په 12 بجې مو د هغه جنازه وکوله او 1:30 بجې تم خاور ته وسپاره. په دې جنازه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو علاقو زخ ډیر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي وو، چې په دې کې د انډیم چیرمین محسن داوړ شرکت کړی و، ورسره د سینور څوري هم د خیبر پښتونخوا کابینه وه، هغه ټول ورسره راغلي وو. د کم سي د شیرانی قبیلې ولس وه او کم سي د دګوند وه، دغه سي د پي ټي ام مرګري سو، دا د کام ځبانانو د غازم کړی دی چې د عمر کم لیار و، عمر کم د امن د فار کردار و. ان شاء الله موږ ټول ځبانان به په دې لیار باندې د په قدم باندې ځو.
د درازنده سیمه یو بل مشر مولانا اسلام شیرانای د عمر شیرانی وجلې پېشه په براکښه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا.
عمر شیرانی انډیم سره تعلق لاره، د درازنده یو ځوان تکړه ارټیو اکټیو د کوم خدمت کې، نو د کوم په هر درجه کې هر مرحله کې بده شروع او فعال کردار دی. د دې وجنې ښکار شوی دی د انډیم له سره او زموږ په اړه کې د پاره د لوګو نقصان تاسو. عمر شیرانی ځوان سړی و، ډېر د کار سړی، تاسو د عادت قبول کی او د خپل ورو د جنت نو واخ.
نو دا فیصله او دا مطالبه کړې د لوګو مزه خاصه زر تر زر د قاتلان ښکار کی او ګرفتار دي سی او غوت د سزا ورته او عمر شیرانی ته د انصاف ملاوي. بي ګناه مړ دی، تاسو د ټول قوم شهید دی، صرف ګناه دا اوسې د کوم د پاره په امن او د سود راخاو د وجه خلګو مخيره ده.
د ډېر اسماعیل خان درابن سیمه پولیسو ډي اس پي شریف الله ویایي چې د عمر شیرانی وژنې پېښې اف آی آر د ترهګری مخنیوي ادارې سی ټی ڈی د نامعلومه کسانو په خلاف درج کړای دی او د پېښې پلاټنې یې شروع کړې دي. د ملي جمهوریت غورزنګ غوند غړای عمر شیرانای د دریم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان درابن سیمک شه ناپیژاندلې وسلاولې په ډازو وژلای و او په عمر شیرانی باندې د برید ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم مانلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو دغه یې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوز زموږ خبرونه او د اشتیاق مسید رپورٹ مو د عمر شیرانی په اړه واورید. پام دې موضوع کې به پاتې شو. د ملي جمهوریت غورځنګ د خیبر پښتونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټه مشر بشرا گوهر مرکب وارو، هغه وایي چې عمر شیرانی د دوی ګوند یو ځوان سیاستوال وو چې همیشه د خپلې سیمې لپاره د امن خبره کوله او پر امنیتي ځواکونو باندې دا تنقید کاوه چې دوی ولې نشي کولای چې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې امن قائم کړي. بشرا گوهر دا هم ویلي چې هغه ته عمر شیرانی ویلي وو، بلکې عمر شیرانی په سوشل میډیا باندې هم لیکلی وو او مشال ریډیو سره په خبرو کې هم هغه په بیلابیل وختونو کې ویلي وو چې نوموړي ته ګواښونه کیږي او د پولیسو سره هم دا اخطارونه او ګواښونه شریک کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له بشا گوهر سره مرکه کړی دا او په سر کې ترې پوښتل دي چې د عمر شیرانی مرګ د پښتنو ځوانانو لپاره څومره لوی ضایعه ده.
عمر شیرانی یو ځوان تعلیم یافته پښتون، هغه ایشو سوچتول چې کوم باندې غټ غټ لیډران خبره نشي کولی، هغه د خپلې خاورې د حق خبره کوله او چې څومره زیات طالبان دهشتګرد راغلي دي او هغه یې په دې علاقو کې خوار کړي دي، د هغې نشاندهي کوله. د پښتنو د ژوند سره تړلې خبرې دي. هغه ته ترټس وو هغه تھریٹس مونږ سره هم شیئر کړیو، پولیس کې باقاعده کمپلینٹ هم دائر کړو، ریاستی ادارو هغه کمپلینٹ باندې کار پزای، هغه ته لکه یو نوٹس ورکړه چې ستا ژوند ته خطره ده. نو هغه ته خو پته وه چې هغه ژوند ته خطره ده، ځکه خو پولیس ته لاړه.
مطلب چې ګوند او عمر شیرانی پولیس یا حکومت خبر کړی و خو هغه ته تحفظ ملاو نه شو؟ تاسو
بالکل خبر کړی و او کمپلینٹ دائر کړی و چې هر ځل هغه ته به تھریٹ ملاوېده، نو هغه به هغه کمپلینٹ هم پولیس ته ورکو. پولیس او د سیکیورټی فورسز کار دا دی چې دا مونږ یې ساتون، دا یې کار دا دی چې هغوی به بیا کمپلینټ باندې کار کوي. هغوی کار دا نه دی چې خپله ذمواری به بیا ټرانسفر کړي هغې کس ته چې چاته تھریټ.
دا سلسله روانه ده، روزانه دلته هدفي وژنې، دغه ډی خان بنو وزیرستانونو په دې کې ډیر ځوانان چې کم دي د وسلوالو لخوا ووژل شول. وخت په وخت ستاسو ګوند او داسې نور چې کم مختلف تنظیمونه دي، ګوندونه دي، دا غږ پورته کوي. نو دا سلسله لا هم دوامداره ده، پرلتونه هم روان دي. څه ګڼئ چې دا ځوانان څومره نور په خطره کې دي بیا داسې ځوانان چې غږ پورته کوي؟
دی وخت خو هر پختون ته خطره ده، او هغه پختون ته چې څوک د امن خبره کوي او وایي چې دا د طالبانو دا پروجیکټ ختم شي، او دې لپاره ټول پښتانه را اوچت شوي دي او هغه پاسونونه کوي چې مونږ نور په خپل د خاورې باندې دا جنګونه او دا دغه نه غواړو. هغه ټارګټ کوي هغه خلک چې کوم پویا دي، زمونږ ځوانان دي، اسلام آباد نه اړو غږ نه اوچتېږي چې بھائی دا پښتونخوا کې چې دا کوم کیسه روانه ده، هر ورځ زمونږ ځوانان قتل کیږي. نو په دې باندې یو ایمرجنسی میټنګ وکړي. اسلام آباد خو په خپل کیسو کې د تخت لاهور په کیسو کې، نو د پښتونخوا حکومت چرته دی؟ نن د پښتنو په خاورې باندې یو بل جنگ تیاری روان دی. نشاندهی ډېرو
سوال دا پورته کیږي چې حکومت او فوج هم په وار وار دا دعوی کوي چې دوی د وسلوالو خلاف چې کم دې کاروایي توندې کړې دي او هدفي عملیات هم روان دي، خو کبل خو دغه نامنی ورځ تر بل زیاتیږي او د ځوانان وژل کیږي، بیا چې څوک غږ پورته کوي هغه خوله بندول شي، نو بیا دې نه خلاصون څه دی؟ تاسو څه ګڼئ باید څه وکړي دغه خلک؟
مسله په اسلام آباد او پنډای کې ده، او دا دی چې کوم وای چې مونږ دهشتګردو خلاف اپریشنونه کوو او دغه کوو، نو دا د چا خلاف روان دي؟ ګورئ چې څو پورې دا ګوډ بیډ طالبانو کې سر روانې او دا پالیسی نه ختمیږي، مونږ خو لا اوسه پورې پوه نه شو دا اپریشنونه د چا خلاف روان دي. نو دا پالیسیانې به بدلیږي، دا مسله به اسلام آباد او پنډی کې سیټل کیږي.
اوریدونکو تاسو د بشرا گوهر خبرې اوریدئ، هغه د ملي جمهوری غورځنګ د خیبر پختونخوا صوبایي ارګنایزنګ کمیټې مشره ده، او نوموړي سره زموږ همکار عمر دراز وزیر مرکه کړې وه. موضوع یې لکه څنګه که تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدي، موضوع دا و چې عمر شیرانی چې د دغه ګوند ملي جمهوری غورځنګ ګوند یو مخکخه ځوان سیاستوالو، هغه پرون په ډیر اسماعیل خان کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. په دې اړه باندې بشرا گوهر خبرې کولې او هغه تور پورې کړ چې سره له دې چې عمر شیرانی پولیس سره خپل مسائل شریک کړي وو او ورته ویلي وو چې دته ګواښونه کیږي، خو بیا هم پولیسو څه ونه کړل. بشرا گوهر په خپلو خبرو کې دا تور هم پورې کړ چې د پاکستان ریاست د وسلوالو ترمنځ چې د توپیر پالي ښه او بد پکې ګوري، له همدې وجې نه بې امني روانه ده او امن نه راځي. خو د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو په منځ کې ښه او بد نه ویني او د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. په همدې حال کې شیرانی قام حکومت ته خبرداری ورکړه چې که د عمر شیرانی قاتلین ونه نیول شي دوی به مظاهرې پیل کړي. تر اوسه پورې چا د هغه د وژنې مسؤلیت یا ذمواري نه ده اخیستې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ او د یوټیوب په اړه ملک څنګه چې تاسو واوریدل تاسو کوي شئ چې حالت ورشي او د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته. دا اوس چې کومه یو ویډیو ډیره قتل شوې دا غدا ده چې په پرونج په بلوچستان کې کومه حمله وشوې دا غیر روسي صورتحال څه دی او څومره نقصان یې کړی دی. د بلوچستان په اړه باندې د بلوچستان وزیر اعلی خبرداري ورکړې ده چې هغه وسوالو سره دوی خبرې نه کول غواړي چې پر امنیتي ځواکونو باندې حمله جاری ساتلې دي او د حکومت ریټ یا واک نه مني. په دې اړه باندې د ایوب ترین رپورټر
د بلوچستان علا وزیر میر سرفراز بوکچی تیر مازګر په کوټه کې وای و خبري کانفرنس ته وینا کولو پر وخت ویل چې کوم خلګو لاس د بیګنا انسانانو په وینو کې ککړ دي دا غو سره به حکومت څه ډول د روغی جوړی خبره وکړي.
یہ جو دہشتگردی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات کو انہوں نے
حکومت ارګری دا او د دې کوم تفصیلات دي هغه دا چې تیر شپه دوی په بیلابیلو ځایو بریدونه وکړل او په هغه کې تقریبا اته درس معصومه او بے گناہ خلق شیدان کړل. د قانون لاندې به دوی ته سخت سزاګانې ورکول سي او حکومت به په دوی پسې ځي ځکه چې دا وخت هم د وسلوالو په ضد عملیات روان دي او تر دم ګړی پورې یو شپ وسلوال وژلې دي. بلبلو ته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د ترګري چکم پیشی دا بلوچستان په مسخیر کلات او بیلا کې سوی دی چې لامل د امنیتی ادارو د څلورو عسکرو په ګډون د دې خاورې څوارلس ځوانان په امت او په ځوانمردۍ سره د ترګرو ضد جنګ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پیار له لوري په خبر سوي یو بیان کې زیاته سوی ده چې د وسلوالو په ضد دا عملیات اوس هم روان دي. دا د ونې وړ ده چې د پرونیو ورځې د پیښو وروسته د بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمي لخوا په یو بیان کې ویل سوي وو چې د صوبې ټولې لویې لارې نه یوازې د دوی تر ولکې لاندې دي بلکې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه د صوبې په بیلابیلو برخو کې د رامنځته شوو پیښو مواري هم قبله کړې ده. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د اګست 16 نیټه هر کال د بلوچ سردار نواب اکبر خان بوکچی د تلین په توګه لمانځل کیږي ځکه چې نوموړی په کال 2006 کې هم په دغه ورځ د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د ډېره بوکچی او کولو ضلع په منځنۍ سیمه ترتانه کې د امنیتي سرتیرو سره د چارواکو په خبره په یوه نښته کې وژل سوی وو چې له امله د کارپوهانو په خبره د صوبې د امنیت ترینګلتیا نوره زیاته شوه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي دغه سپیچ تاسو ته ذکر وشو په دې باندې زموږ خبرونه تاسو واوري او کوي نشي اوریدل موږ ته خبر راکې په ژوندۍ خبرونه کې راته وایي چې تاسو په ځای کې په کوم ځایونو کې خبرونه صحیح نه اوریدل کیږي ځینې اوریدونکو موږ ته وایي چې په میډیم ویوز باندې یا په شارټ ویوز باندې د دوی په سیمه کې خبرونه نه اوریدل کیږي بیا موږ کوشش کوو چې هغه مسله دلته حل کړو خپل تخنیکی همکاران ته انجنیران ته وایو هغه مسله حل شي پر دې علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اورئ اوس د خبرونه نیمه کې یو راځي د خبرونو لنډیز وورو د پاکستان پوځ دا کړی چې د اگست له شلمې راهیسې د خیبر په تیرا کې 15 مشکوک وسلوال وژلي دي د پوځ د امریکو څنګې د اگست په 20مه په یو بیان کې ویل چې د عملیات د لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوال ډلې پر ضد شوي چې څلور سرتیری هم پکې وژل شوي دي تر اوسه پورې دغه ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په آزاد ډول د پوځ د دعوی تصدیق کیدلی شي د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې شیرانی قام پر حکومت غږ کړی چې دغه تا پرون د وژل شوي یو ځوان او د ملي جمهوري غورځنګ د ځایي مخکښ عمر شیرانی قاتلین دې ژر تر ژره گرفتار کړل شي د شیرانی قام یو مشر مولانا اسلام شیرانی د اگست په 20مه د عمر شیرانی تر جنازي وروسته مشال ریډیو ته وویل چې کبریدګر ونینول شي مظاهره به پیل کړي د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي عمر شیرانی پرون مازګر په درابڼ کې وسلوالو په ډزو وژلې پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې روان دي او کوشش کوي چې قاتلین ونیسي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی وایي په بلوچستان کې د ناامنۍ او تر زیاتېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هلته د وسلوالو مخنیوي لپاره ټینګ عملي ګامونه واخلي هغه په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې واضح کړه چې نوي عملیات نه پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15مه او 16مه د بلوچستان د حکومت وین شاهد رند مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 30 کسان وژل شوي چې اکثره یې ولسی وګړي وو د دغه ډیرو حملو ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالې ډلې منلې ده مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اورئ په سواد کې ټیکادارانو پرون په یو خبري غونډه کې پر حکومت غږ وکړل چې دا غوي بقایا روپی دی ورکړي دوی وایي چې حکومت سره بیلابیلې پروژې کړې دي کارونه ورسره کړې دي او حکومت چې ورسره کمې وعدې کړې وي کم قراردادونه چې ورسره لاسلیک کړي وو دا هغې تر مخه چې کومې پیسې حکومت ته کیږي هغه پیسې نه دي ورکړي په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو
سواد تسلب منګوره کې آل سواد کنټریکټر اسوسییشن چې د سواد د سرکاري کارونو ټیکادارو اتحادیه ده مشرانو خبرې غونډې ته ویل چې د تیر یو کال نه د هغوی په حکومت په کرون روپۍ د ترقیاتي کارونو په مد کې اغوختلي خو حکومت ورته ادایګي نه کوي چې ورسره په سلګونو ټیکاداران چې د هغوی سره په زرګونو کاروندان کار کوي د مشکلاتو سره مخ دي خبرې غونډه کې شامل نورالدین چې ایم ایس نورالدین کنسټرکشن کمپنی مالک دی وایي چې کله هم په صوبه کې نوی حکومت راغلی دوی بقایجات نه ورکولی کیږي چې سره کارونه هم بندي
زمون سره ډیر خلک او ډیر مزدوران زمون سره کارونه کوي گاډو والدي سیمنٹ والدي سیخ والدي مخکې بداسي وا چې مونږ له بده ډیر نه د یو زینه د بل زینه با لیبر راتلو زم سره به کارونه کول وس د سیدی چې د اغه لیبر او د اغه ټیکدارانو او د هغه پیټ ټیکدارانو او د اغه سیمنٹ والو د اغه سیخ والو د اغه باجران او اغه شګ والو مونږ قرضدار یو مونږ دغه قرضې نه شور کولې حالات داسې دي چې په صوبه کې د ټیکدار چې کم ده 1102 ارب روپۍ چې کم دي کنه دا د حکومت باندې پوری دي لایبیلیټی پرته ده
د تاسو مټي محمد نثار ټیکدار چې ورسره د جمعات د ودانې عکس پلاس کده وایي چې حکومت ورته د جمعات جوړولو ټیکه ورکړي او هغه پکې د لکون روپو کار کړي خو اوس ورته پیسې نه ورکولې کیږي
مونږ په اوسه مټه سي د خرر سمبر سي د آباد کې دا کار کړل دي د جمعات دی د دونی مو ګروبو سکین دی په دونی مو ګروبو کې مونږ ته 55 لګرو مې لاشي دي او دریم کال دی چې بده د جو خونشپ ختم کیږي د روجي او د دې وخت په نه بيزي کې اوس دای دی را لای دی په نوم مستل دی وې تاسو سے پیسے مغرتا سو مالدار ہے کم از کم 30-35 لاکھ روپے رحم سیمنٹ و سیخ تغیب پوری دی اور اسکیم زموں دک سے بانڈا پروتے
د آر سوات کنٹریکٹر ایسوسیشن مشر جاوید خان خبری غونډې ته وویل چې حکومت دوی مجبوره کوي چې د خپل حقونو لپاره په احتجاج داس پوری کړي.
ټیکادار ډېر خپلی طبقه ده د دې معاشره نو موږ دې په احتجاج باندې پارتالونو باندې پروډ بلاکیج باندې نه دغه کوي مجبوره کوي تو فرض کړئ زموږ د مطالبه په دې ځای باندې حل نه شوه نو زموږ دویم شتې پېښور دی یا بوکارتال دی ځکه خپلې مطالبې به خامخال کوو. د بدقسمتۍ نه دا دې چې ملک ته چې په دې کې تر اوسه نه راوته تا احتجاج نہیں کرے تا رون نہیں بلا کرے نستا متاری وے سکھ منی
پدغ اڑا مشال ریڈیو د سواد ترقیاتی کارونو مشر ڈک چیئرمین او د صوبائی اسمبلی غړی اختر خان څخه پوښتنه وکړه نو دای ویل چې بلونه پاس کولو کې څه قسمه کمیشن ناغسته کیږي او حکومت به د ټولو ټیکادارانو بقایجات ورکوي.
زمبوله سی ایم صاحب سره به کینو هغه وخت به سره کینو د چاچی سومره لایبلټیز دي سومره کارونه شي هغه په خپل ویزیت کوم د ځان سره به د ډپارټمنټ مشران بیا هغه باندې بریفینګ اخلو او ان شاء الله د چاچی سومره کار به هغه ته به د حق بلوي.
د سواد ټیکادارانو دړک ورکړي کچری په یو میاشت کې د دوی بقایجات حکومت ادا نه کړل نو دوی به سره د مزدورانو سړکونو ته په احتجاج راوځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل تاسو ته بلا بیل مواد لري پاغه کې تاسو مختلف شین کتل لستل او ورېدل شي په غږ کې تاسو ته رپورټونه خبرونه نشریږي په ویډیو شکل باندې تاسو هلته مختلف تفریحي او خبری مواد کتل شي همدارس په لیکلي بڼه باندې هم تاسو ته ډیر څه هلته وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورٹ ته ورزو. دا رپورٹ د چترال پاړه دی. هلته په چترال کې مدني فعالان، پولیس او قومي مشران وای چې د ځان وژنې پیښې هلته ډېرې کیږي او په ځانګړي ډول په ښځو کې د ځان وژنې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د پولیسو په وینا د کم عمره جنکو چې اکثره د های سکول یا کالج زده کوونکي وي او میرمنو د ځان وژنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. دا چې د دې وجه څه ده په دې اړه باندې زموږ د همکاري خالده نیاز رپورټ اورو چې هغه چترال ته تللې وه او دا رپورټ یې پې رالیږلی دی.
چترال سره تعلق لرونکي نویده منصور چې خپلې هم د ضلع کې د ځانوجنو پیښو باندې کار کړی دی مشال ریډیو ته وی خودکشي کوونکو کې 2.8% ښځې وي. دا وایي چې دی کې 55% جنکۍ چې عمرونه د 45 نه 30 کالو منځ کې وي خودکشي کوي. دی زیاده کړې ده چترال کې خلک د ذهني ناروغو سره مخ دي او علاج په اړه خلکو کې پوهه نشته. چترال کې ولې خزی او ځوانان زیاته شمیره کې خودکشي کوي په اړه نویدا منصور وایي
کمیونیکیشن کې بہت
د مور پلار او بچو ترمنځ خبرو کولو فاصله ډېری زیات دي. الته خلکو ته د سوشل میډیا د استعمال هم صحیح معلومات نشته. الته د کار کولو موقع ډېری کم دي. چترال کې به تاسو ته بلا ډېر د ډیپریشن او انزایټي کیسونه میلو شي ولې دې باندې یو څوک خبر نه کوي. د خزی او خاون مسلې وي. خزو ته هغه ځایونه نه میلاویږي چرته چې هغوی په کلاو ډول دا خبر کولی شي چې هغوی ته اصل مسله څه ده.
د یو غیر دولتي تنظیم هیومن رائټس پروګرام چترال تر مخه کال 2010 نه 2019 پورې چترال کې یو نیم سل خزو د مختلفو وجوهاتو له وجې خودکشیانې کړې دي. بلخوا د چترال ریشون ویلج کونسل وایس چیئرمین وزیر محمد وایي چې چترال کې خلک د ناپوهۍ له وجې ځان وژني. دی وایي اکثره د خوښي سیز نه ملاوېدو له وجې هم خلک خودکشي وکړي.
معاشرتی خوخا ناخوخا چې ماته داسې پکار دی کماته ملاو نشو نو زه به داسې کوم. داسې زونه هم دی کې شامل دی د کوم له وجې چې خلک خودکشي وکړي. بل موږ موبایل هم هغه شانتې نه استعمالوو چې دې نه موږ څه زده کړو.
چترال سره تعلق لرونکي خبریال فیاض احمد چې د چترال خودکشو حوالې سره وخت په وخت کار کوي مشال ریډیو ته ویلي دې ضلع کې د خودکشو وجوهات مختلف دي چې پکې ذهني ناروغۍ، د سهولتونو نشتوالی، د بچو او مور پلار ترمنځ فاصله، په زور او د ناخوښي ودونه او امتحان کې ناکامي غوندې مسلې شامل دي. دی وایي ځینې جنکو د مور پلار عزت بچکولو په خاطر هم ځان وژلې دي.
کچھ جگہوں پر زیادہ
زنانوں کے د جنکو سرا جنسی تیرے پیخی شوی دی او بیا ہغوی د یری لکبلا د خپل کور والا د عزت په خاطر خودکشی وکړي. زنی زاینو کې داسې پیخی هم هلتا راپور شوی دی چې هلتا د غیرت په نامه قتلونه هم شوی دی. بیا په باقاعده توګه پولیسو چکلا تپتیش وکړو نو معلومه شوه چې دا وجنی دی. بیا دوی سنتا لړکړی شوی وی او دې ته د ځان وجنی یا خودکشی نامه ورکړی شوی و.
د بر چترال پولیس وای کال 2023 کې یولس کسانو ولی روان کال کې اوس پورې سلور کسانو خودکشیا نکړی دي. د چترال یوه جنۍ د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چترال کې والدینو لخوا بچو باندې د ښه نمبرو او ښه ادارو کې د نوکرۍ فشار اچولې کیږي چې لوجی دوی خودکشیا نکړي. دا وایي مینا کې ناکامي هم هغه وجه ده چې خلک خودکشي باندې مجبور شي. د ایکسپریس ټریبیون یو راپور تر مخه چترال کې د ځانوجنو شپږ سلویښت فیصد پیښې مختلفو ذهني ناروغو لوجی رامخته شوې دي. په دې اړه ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي چترال یوه غریزه سیمه ده چرته چې اکسیجن لیول کم وي د کوم د وجه چې د خلکو د سوچ صلاحیت متاثر کیږي او دوی د ډپریشن ښکار کیږي. ماهر نفسیات زیاته کړې ده چترال کې کورنی تاوتریخوالي له وجې هم خزی خودکشۍ طرف ته ځي.
کورنی جنگ جګړې د واده نه پس اسخر خواخي لیور اندرور دې سره تعلقات خراب اغي بوجه باندې کور کې جګړو کې بس لړ شي سند کې ځان لړ کی. د دې علاوه الته په زور ودونه کیږي فورس میرجز کیږي د جنې رضا نه وي اگر رشتې ته خو فیملی پرېشر وي یا د اغي کلچر دا سیدې چغه هغه منی هغه وای چې دا واده نه کول غواړم خو ځان ته خلاصول نه شي نو هغه لړ شي سند ځان لړ کی. د دې علاوه څه کیسز کې دا سیدې چې د جیداد جنگ جګړې هم پکې راځي.
چترال کې د ځانوجنو پیښو کې کمی راوستو د پاره کوس چترال کې یو خصوصي ډیسک هم جوړ کړی شوی دی چرته چې ماهر نفسیات او ماهر قانون ترڅنګ خزی پولیس افسرانی هم موجود وي. دې ډیسک ته اولس راتګ سره یا د ټلیفون د لارې خپل مسله ویلې او مشوره ترلاسه کولی شي. ولې ماهر نفسیات وایي د خودکشو پیښو کې کمی د پاره ضروری ده تعلیمي ادارو په کچ ځوانانو ته پوهه ورکړي شي او د دوی ذهن سازي وکړي شي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همداوس مګاوري او دغه ایپ تاسو ډاونلوډولی شئ په اسانه باندې فری یا وړیا ایپ دی. تاسو ته پکې څه ستونزه باید رانشي خو که ستونزه راځي هغه بیا موږ سره شریکوي شي. اوس یو بل رپورټ تاسو ته دراوړو. په باجوړ کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمنی په دوستۍ بدل شوې ده چې له 500 کلونو راهیسې روانه وه او په دې دوران کې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې ګڼ کسان وجل شوي هم وو او د دوی حرکت، سفر او نور ګڼ کاروباري ژوند دی سخت کړی وو ځکه چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته په آزاد ډول نه شو تللی د دې دښمنۍ د وجې نه. دا روغه د سیمې د جرګې مشرانو د شاوخوا دریو میاشتو تر هلو ځلو وروسته وکړه. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د باجوړ په زیګی کې د 500 قانونو دشمنی د جرګې د لارې هواره شوه. دغه جرګې مشر مولانا محمد عمران مشال رډو ته وویل دغلته دوه فریقونه چې د دواړو نه شاوخوا یولس تنان مړه شوي دشمنی 500 کاله روانه وه. ده وویل ځینې تنان پکې کوشنده شوي هم، خو د روغې په ورځې یو بل ته ټول مړي، شاوخوا 15 زخمیان، تیرې شوې لانجې او تاوتریخوالی معاف کړی دي.
او بیا کوم بنیادی مسله چې وه، نو دا د یو کمو هلک د وجې نه شروع شوي او هغه هلک بار و تر دننه حیضه پورې، او پرون به دغه روغه جوړه کړي. الحمدلله هغه ټول هر څه چې نو هغه وار شو، موږ نه یې واک را کړل او په هغې موږ فیصله وکړه. الحمدلله په خپل مقصد کې کامیاب وګرځېدلو که نه، او په منځ کې د طرفې نه د سیل نه یو بل ته هېڅ عوض موازنه نه ده ورکړی شوې. یوه واره فیصله وشول او د مسلمانانو ملګرو په هغې باندې اتفاق رایه پیش کړل او په هغې باندې الله واره کړل.
کوشنده په مانا هغه چې د جرګې د فیصلې د لاندې د کوم فریق تن د خپل علاقې نه بهر وویستل شي، دغه تن بیا تر د یوې مودې او یا تر ټول عمره پورې خپلې سیمې ته واپس نه شي ورتلی. زیګی د لوی مامندو تحصیل یو کلی دی. دغلته پخوانۍ تربګنۍ، دښمنۍ او ځینې هغه لانجې چې پکې خلک مړه یا زخمیان شوي وي، مالونو ته یې زیانونه هم رسېدلي وي. پکې د مولانا محمد عمران په شمول هم د دوی سره او یا د نورو خلکو د جرګې د لارې روغې جوړې خبرې هم کیږي او په ډېرو کې فیصله لی هم شوی. مولانا محمد عمران وویل که څوک عدالت ته ځي، نو دغه هم یوه قانوني لاره ده، خو بیا هم عدالت کې د داسې لانجو فیصلې په اوږده موده کې او په ډیرو خرڅونو هوارېږي، خو که جرګه وشي نو بیا په څو هفتو او یا په میاشتو کې او بغیر له کوم خرڅ د لاندې دغه شانته لانجې ختمیږي. دغه جرګه چې د اګست په 15 هم په زیګی کې سر ته ورسېده او د فریقونو پکې روغه جوړه وشوه، هم د دغې جرګې یو بل غړي مفتي رحمت الله فیصله واوروله. هغه د جرګې شریکوالو، د کلي خلکو او د فریقونو په موجودګۍ کې د فیصلې او روغې وروستو ځینې خبرې چې د فیصلې په کاغذ کې لیکلې شوې وي داسې واورولې.
زموږ د جرګې والا اخري خبره دا ده چې موږ دا سوله او فیصله وکړه او ستاسو په مخامخ موږ دواړو جانبینو ته واوروله. موږ د دواړو جانبو نه دا کلک امید ساتو چې دوی به ښه په تسلۍ او اطمینان او خوشحالۍ باندې قبلوي. باقي که چا مخالفت وکړو الله دې نه کړي، نو موږ به دا فیصله د خلاف هر ځای کې پیش کوو، حتی کې سرکاري عدالت کې به هم وړاندې کوو او پیش کوو به یو غته به ملامت او پړ وو.
د جرګې په دود او دستور خبر و قومي وسایلو کارکونکو او د عوامي نېشنل ګوند علماو د مرکزی څانګې او مشر مولانا خانزیب د مشال رډیو د دې خبرې په ځواب کې چې ګینی د دښمنۍ او د ختمولو لپاره جرګه څومره ګټه وره ده وی ویل.
نو د پښتونوالو د جرګه چې کومه ده، دا یو اړخت عدالت دی، یعنی لانجه ختموي، خو د دې سره سره دا اصلاحي اداره هم ده، د دښمنانو په منځ کې ورورولي هم قایمي ده. د نړۍ په یو قانون کې نشته دی، فیصله وشي په عدالتونو کې خو لانجې او دښمنۍ بیا هم نه خلاصېږي. سره فریقینو د ننواتې په شکل کې چې د جرګې سره تړلې یو اړخ دی، نو دښمنانو دا د یو بل کورونو ته یا منځګړي درېم ځای ته ورولي او ورورولي راولي او ټول ولسونه پاکې راغونډ شي. موږ دا ګڼو چې په دې وخت کې د پښتنو دننه ځای په ځای باندې قبایلي جګړې دي، د ځمکو لانجې دي، نورې دښمنۍ او تربګنۍ دي. د دې د ټولو نه لوی مؤثر حل دا دی چې موږ جرګې له لارې ورکړو.
د مولانا خانزي په خبره جرګه نه یوازې د ټولنې د لانجو د هواري لپاره کاریږي، بلکې په سیاست، جمهوریت او ملي شتمنیو د خپل اختیار لپاره هم کاریدای شي. نو لکه څنګه
په تاریخي توګه باندې زموږ قومي جرګه چې کومه ده، دا سیاسي جرګه هم پاتې شوې ده. په 1915 کې د اصفهان قبضه د پښتونخوا په خاوره باندې او د میرویس هوتک بابا په مشرۍ کې جرګه وشوله د قام او د اصفهان نه پښتانه آزاد کړو. په 1920 کې د شیر سرخ په هدیره کې د احمدشاه بابا د بادشاهي جرګه چې کومه وه، نو دا هم قومي جرګه وه، خو دې سیاسي پرېکړه ورکړه. احمدشاه بابا چې کوم دی، دا پاچا شو چې د ټولې نړۍ وړومبی متمدن او جدید قومي ریاست یې جوړ کړ. څنګه یې نو چې د پښتنو د بده د پخاور بدمنی دا د وسایلو چور تالان دی، نو واپس دوسرے د چمن په شان لري بندي دي. نو د دې لپاره هم زمون جرګې روانې دي، دا قامي بڼه هم لري، دا سیاسي شکل هم لري.
دا معلومات لا هم نشته چې د جرګو د لارې بګنې څومره مقدمه په یو کال کې یا په لسیزه کې او یا بیا ګنې په یو مقرره شوی موده کې هوارې شوی وي، خو د مولانا خانزي په خبره دغه شمیره ډیره زیاته ده. ځینې وختونو کې د جرګو د فیصلو په ضد په عدالتونو کې هم مقدمې اچول شوي، خو د مولانا محمد عمران او مولانا خانزي په خبره د جرګې زیاتره فیصلې عدالتونو هم منلي او برقراره ساتلي. د پاکستان د سپریم کورټ د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم د 2023 کال په فروری کې د 250,000 زیاتې مقدمې هم په دغه عدالت کې روانې وي چې فیصله شوې نه وي. همدغه کال د پاکستان د ټولو عدالتونو دننه د 20,00,000 پورې مقدمې په داسې حالت کې هم موجودې وې چې اورېدنې پکې دي خو فیصلې نه وې شوې. شانواز ترگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه روان دي. تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. اوس هم یو بل رپورٹ ته ورزو. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسا د کار موده په اکتوبر کې ختمیږي. په تیرو کلونو کې لیدل شوی چې حکومت د چیف جسٹس د کار د مودې تر ختمېدو څو میاشتې مخکې دغه د ځایناستي نوم اعلانوي، خو دا کال داسې نه دی شوی. ځینې کارپوهان وایي چې د دې ځنډ وجه ښایي دا وي چې مسلم لیگ نون حکومت غواړي د اوسني چیف جسٹس د دندې وخت پسې اوږد کړي، ځکه چې فکر کوي چې نوموړی د دوی په ګټه دی. خو پاکستان تحریک انصاف ویلي که حکومت داسې وکړل دوی به مظاهره شروع کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورٹ اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوي چیف جسټس نوم د سمدستي اعلان کړي. په 26 اگست د قومي اسمبلی د غونډې په مهال د حکومت مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري عمر ایوب وویل چې که حکومت د عدلیې په اړه قانون سازي وکړه نو دوی به سخت احتجاج کوي. عمر ایوب دا خبرې په داسې وخت کې وکړي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې دا ګنګوسي خوري دي چې حکومت د موجوده چیف جسټس قاضي فائز عیسا د وظیفې موده غځولو هڅه کوي او د دې لپاره په آئین کې بدلون راولي. د قانون وزیر نذیر تړر وار په وار دغه اوازې رد کړې دي. هغه په قومي اسمبلی کې هم د عمر ایوب په ځواب کې وویل چې حکومت داسې اراده نه لري او نوی چیف جسټس به د آئین سره سم جوړیږي. تر دې وړاندې د قانون وزیر ژورنالیستانو ته هم ویلو چې حکومت دستي په آئین کې بدلون نه کوي، خو د هغه د بیا بیا تردید باوجود هم د حکومت مخالف ګوندونه او ځینې رسنۍ ادعا کوي چې حکومت د عدلیې په اړه په یو آئینی ترمیم کار روان کړی دی چې د خپلې خوښې جج د ملک چیف جسټس جوړ کړي. په اسلام آباد کې د لار ورځپاڼې کورټ رپورټر ملک اسد هم دغه نظر لري او د سرچینو په حواله ادعا کوي چې حکومت د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار بدلولو هڅه کوي، ځکه چې د چیف جسټس قاضي فائز عیسا نه پس د سپریم کورټ دویم مشر جج د حکومت مخالف اور تحریک انصاف خواخوږی ګڼل کیږي.
جو آئینی پیکیج ہے اس کے اوپر
آئین کے بدلون کول باندې خوکار روان دی. حکومت ته آئین د ماهرانو سره هم صلاح کړی دی. حکومت سره په پارلیمان کې د دې مقصد د پر پدریو کې د دوو اکثریت نشته، خو د هغې لپاره هم هڅې کوي. زما سرچینې وایي چې حکومت په ناڅاپه یو ورځ یو بل وړاندې کړي او د اکثریتي رایو دپاره به د تحریک انصاف 15 یا 16 غړي په زور یا په ستمه ورکولو د ځان سره ملګري کړي او بل به منظور
کړي.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په سیاست او ادارو کې تقسیم دومره زیات شوی دی چې ګوندونو او خلکو ججان او جرنیلان هم سره ویشلې دي.
که فرض کړه قانون سازي وشوه، هغه چیلنج شوه، سپریم کورټ په دغه بیا وای ریجو ګوري چې آیا د کې انس کانسټیټیوشنل سشتا او کنيشتا، آیا دا قانون په بدنیتې باندې مبني دی او کنه دا په نیتې باندې مبني دی. پارلیمنت بالکل امندمنت کولی شي، په کانسټیټیوشن کې کولی شي، قانون هم جوړ دي شي، ځکه چې دوی پاین کې دالی کلی دي چې دا اختیار د پاکستان د عوامو دی او دی به په خپل الیکټډ ریپرزنټېټیو په ذریعہ باندې دا استعمالي. کانسټیټیوشن امپاور کوي پارلیمنت چې پارلیمنت به سپریمي دی لیجسلیشن کولی شي. اوس هغه لیجسلیشن یا ټیک دی یا غلط دی، هغه به فرد واحد فیصله نه کوي، دا غیر لپاره بیا اداره د سپریم کورټ چې انټرپریټیشن باغی کوي. بیا
د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا د اکتوبر په 15 نیټه ریټایر کیږي. په عامه توګه د چیف جسټس د ریټایر کېدو نه میاشت به وړاندې حکومت د نوي چیف جسټس نوم اعلانوي، خو موجوده حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس نوم نه دی اعلان کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس مګیو تاسو موږ اوریدئ شئ د خبر پښتونخوا په بیلابلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره دا غوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښودل کیږي حکومت وایي چې د وسلوال والو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایانی کیږي خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبرې پخوانی او هغه هم څه ګټه نه درسولي په دې اړه دا ریپورت اورو د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو
چې کالونه کېدل د اغه ځای د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغه به ما سره خبرې کولې ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما غوې ته شیدل نه ورکړې او په دې مینه یې ورکړې چې بس سکیږي به کیږي ریسک ما اخیستل خو ما چې رقم اسکم درمازه نه زمير نه باندې چې زدا
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي د غصیبه کورنۍ د پیښور اوان هم ده د خبر پښتونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنکړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکخ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه له هغه اتیا لکه روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په درې ورځو کې باید پیسې ورکړل شي هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې سره مذاکرات کول له دې وجه د دې ګوند مخالف او سیاستوالو تور پور کړي چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوال ته پیسې ورکوي وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي خلکو ته به څه امنیت برابر شي چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی
ته پر کیا بزنس هوگا
د وزیراعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی دي د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول اتیا ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولہ په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پی د جنگیالیو شمیر له 100 زرو ډیر دی چې باقاعده تنخواوی او وسلې ورته ورکول کیږي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولی بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوي نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کې کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یو پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسئ هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فند پیسې وته ورکوي
و جرم نه دی
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې خای ځینی خلک ټیکس وبولي دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي
چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو او ته ادا کول پکار دی کومې صوبیر طرف نه یو او ته ادا کول پکار دی او واقعي زم په صبح کې ټولو نغټه ایشو د لای نړر دا
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره ازمه استحکام عملیات پیلوي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو باج اخیستنې حملو او نښتو مخه نیول دي خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ